اساسي او بشري حقوق. در من دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې ماشومان سره د بد چلند پر ځای هغه سره د درناوي او ښه برخورد د ارزښت پاکله خبرې کوو. لمک سره میلمه دی د ټولنیزو چارو او بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت. ډاکټر صاحب په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته د مرکه وخت راکړل. راځو خبرونه په دې پایله وو چې د ماشومان او هغه اساسي او بشري حقونه چې تر ټولو زیات ډیر لومړیتوب لري هغه څه دي.
الله تاسو وساتي. تاسو نه مننه کوم چې ماته مو دا وخت ورکړل چې زما نظر تاسو ولرئ. ماشوم خو په حقیقت کې ژوند دی، ماشوم راتلونکی دی. ماشوم زموږ تاسو هغه څه دي چې موږ تاسو باید ورته ډیر زیات توجه وکړو. ډیر زیات حقوق لري. لومړی حق د ماشوم دا دی چې هغه باید ژوند وکوي. دا ماشوم البته که نارینه وي او که ښځینه وي، نو هغه باید ښه نوم کېښودل شي او هغه ته باید ښه زمینه سازي وشي چې ښه تعلیم وکوي او آرام ژوند ولري، هغه نفسي ستونزې ونه لري. او د ده چې څومره مشکلات دي هغه د کورنۍ په کچه باندې وي او که د ټولنې په کچه باندې وي، هغه باید ورته حل شي. او د ماشومانو چې څه غوښتنې دي هغه ورته ورکړل شي. او بل ده چې موږ څه غوښتنې لرو د ماشومانو نه هغه هم باید په نظر کې ولرو. موږ اکثره وخت ماشومان نه موږ احترام غواړو، خو دغه سوال باید موږ مشران د کوچنیانو نه وکړو چې آیا موږ د کوچنیانو حق ادا کړی، د هغوی حقوق موږ ورته پوره کړي او که نه. چې دغه ماشومان زموږ ستاسو راتلونکي دي او همدغه زموږ ستاسو به مسؤلین وي، همدغه به زموږ ستاسو د ملک چارې به ورسره وي، همدغه به زموږ ستاسو مبتکرین وي، زموږ ستاسو به ډاکټر صاحبان وي، زموږ ستاسو به انجینر صاحبان وي، زموږ ستاسو دغه دندې به زموږ ستاسو دغه ماشومان اخلي، بیا به هغه زموږ ستاسو په ځایونو باندې وي او موږ تاسو هغوی دپاره باید ښه الګو شو. نو د دوی چې څومره حقوق دي هغه د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې هغه ورته ورکړو، داسې یو تعامل ورسره وشي چې دا زموږ ستاسو راتلونکي دي. د دوی سره من حیثو د یو رهبر، د یو لیډر، د یو مسؤول تعامل وکوو. داسې تعامل ورسره ونه کوو چې دا ماشومان دي او خاصتاً د دوی د استعداد او د دوی د کوم مهارتونه چې دي دې ته وده ورکړو. رسول صلی الله علیه وسلم په یو مشهور حدیث شریف کې فرمایي چې من لم یوقد کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا. څوک چې د لویانو احترام نه کوي او په کوچنیانو باندې شفقت نه کوي زموږ نه دی. زما دغه نظر دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم حتماً دغه هدف و چې څوک د لویانو نه تجربه نه اخلي کشرانو ته پیغام دی، او څوک چې د کوچنیانو استعدادونو ته وده نه ورکوي، هغو ته نمونه ورکوي، هغه لویوي نه او هغوی باندې توجه نه کوي، نو دا زموږ نه دی. نو دا ماشوم چې دی دا عمومي خبر ده، که زما زوی دی، که زما لور ده او که زما ګاونډ کې دی، که زما کلی کې دی، که زما ټولنه کې دی، ټولو ماشومانو ته باید موږ مشران مینه ورکړو او د دوی استعداد ته باید وده ورکړو او دوی باید وهڅوو او دوی باید تشویق کړو او په هغه شیانو باندې چې نه پوهېږي په ډېره مینه باندې هغوی پوه کړو. او کوچنیان او کشران هغه باید مشرانو نه، ځکه چې هغوی اهل خبره دي، هغه شیانه باید ورنه واخلي.
بله ډاکټر صاحب، په افغاني ټولنه کې ماشوم ته کله چې کوم څه ورنه غواړیم داسې یو برخورد ورسره کېږي چې هغه نامناسب برخورد وي، او کله چې هغه کوم ښه کار هم کوي دی نه ستایل کېږي. مثلا په نور هیوادونو کې مونږ ګورو چې کله که ماشوم یو ښه کار کېږي لږ نه مننه کېږي، کله ماشوم نه غوښتنه کېږي ډېر داسې غوښتنه کېږي چې په کې ډېر زیات درناوی پروت وي. په درناوي به خبرې وکړو، ماشوم ته درناوی څومره مهم ده، څومره لږ نه یو ښه شخص جوړېدلی سي په آخره کې چې هغه هم بیا خلکو ته درناوی کوي.
زموږ تخصص وایي چې د انسان په دماغ کې ښي طرف ته بره، دلته یوه منطقه ده، د دې منطقې دنده او وظیفه چې دغه خلاقیت، ابتکار او نوښت دی. د دې منطقې د انسان په عقل کې، د انسان په دماغ کې دغه وظیفه ده. د دې غذا چې ده هغه به تشویق دی. څومره هم چې انسان تشویق شي دغه ابتکار او خلاقیت ډیر زیاتیږي. څومره هم چې د انسان سره بد وضعیت وشي، بند چلند ورسره وشي، نو د خلاقیت او دغه د ابتکار کومه اندازه چې ده د ډیره کمیږي او حتی یو وخت کې خطرناک وخت دی چې منځ ځي. زموږ تخصص کې بل یو خطرناک قاعده موږ په دې رابطه باندې خوره کې لرو، هغه دغه ده چې کله انسان چې د مور نه پیدا شي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت لوره چې دی سل په سلو کې ده فعال دی. سل په سلو کې کله چې دغه کوچنی لږ لوی شي په کورنۍ کې تاوتریخوالی وي د خاوند او د ښځې تر مابین یا د کورنۍ کې د نورو اعضاو تر مابین تاوتریخوالی وي، د ماشوم متاسفانه منفي اغېز اخلي. د ابتکار او د خلاقیت کوم لوری چې دی دا کمیږي. کله چې ماشوم کودکستان ته لاړ شي هلته که بیا منفي اغېز ورسره وشي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت لوری چې دی څېړنې وایي د نور هم کمیږي. ځکه هم زه وایم چې په کودکستان کې باید ټول ښوونکي باید هغه خویندې وي، هغه باید نارینه هلک ته باید درس ورنه کړي، ځکه چې نارینه مونږ نارینه حوصله نه لرو، نو زر په قاریږو زر غوسه کیږو، نو خدای نخواسته چې بد تعامل و بد چلند ونه شي د ماشوم په مقابل کې. نو دغه ماشوم چې لویږي نو د ابتکار او د خلاقیت دغه کوم لوری چې دی که منفي چلند ورسره وشي نو دا بیا کمیږي. ماشوم چې کله اوکلان شي که چېرته بد چلند ورسره وي په تدریسي فضا کې په کورنۍ فضا کې نو دغه په ډېره خطرناک اندازه باندې 90% د منځه ځي. که بد چلند ورسره وشي او تکلان شي تقریبا چې 90% د خلاقیت او ابتکار د منځه ځي، 10% پاتې کیږي. مخکې د دې نه چې د ماشوم عمر اتکلان شي 90% خلاقیت ابتکار د منځه ځي، البته چې بد تعامل ورسره وشي او خاصا که چېرته فزیکي تعامل ورسره وشي الله دې نه کړي ماشوم ووهل شي، دغه ابتکار او د خلاقیت لوری چې په خطرناکه توګه باندې منځه ځي 2% پاتې کیږي او 90% وروسته د ټول د منځه ځي. نو هغه ماشومانو سره چې بد چلند کیږي، بد رفتار ورسره کیږي او وهل کیږي، ټکول کیږي او هغوی ته بدې خبرې کیږي، نو دغه د ابتکار او د خلاقیت کوم لوری چې دی د منځه ځي. ماته ځینې مشهور کې بعضې کورنۍ وایي چې زما دغه ماشوم چې دی ګول دی، په څه نه پوهېږي، په خبره نه پوهېږي، خو تا ګول کړی، تا وهلی، تا ټکولی، ای مورې، ای پلاره، تا ټکولی. کله چې زموږ ماشوم راشي میلمانه چې راشي دروازې سره کښېنو، ماشوم که دا جرأت نه لري چې لاړ شي د میلمه سره بره کښېني، او حتی ځینې ماشومان هم دغه جرأت نه لري، لړزېږي چې میلمه ته لاس ورکړي، سرمش ورسره وکوي. بس کار یې دغه دی چې دروازه سره ناست وي او د میلمنو وکوي، خدمت وکوي، د ډوډۍ په وخت کې چلمچي او کوزه راوړي، لاسونه ورته ومینځي او ورته ورواچوي، لاسپاک ورته ورکړي، او هغه هم داسې یو قسم لړزېږي. میلمه دوه خبرې ورسره کړي نه وي چې بس جواب ورته نشي ورکولی. علت دغه دی چې د خلاقیت او د ابتکار دغه لوری ډېر کم پاتې کیږي. ځکه هم متاسفانه موږ په افغانستان کې د خلاقیت او ابتکار کم دی. اوس هم چې د څومره انسانان د خلاقیت او ابتکار لري صرف د 2% فعال دی. نو دغه ډېره خطرناکه موضوع ده او ډېره مهمه موضوع ده او ډېره اړینه موضوع ده. کاشکې زما د اواز که استادان اوروي، مربیین اوروي، مور او پلار اوروي، د ماشوم سره داسې تعامل وشي لکه د یو ګل سره، د ګل سره څنګه په نرمۍ تعامل کیږي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې لکه څنګه چې ټول خلک خبر دي، اقتصادي مشکلات په دې وختونو کې زیات شوي دي، ځکه خلک بېکاره دي، هغو ته د کار زمینه د مسئله ده. دغه مسئله هم یو ډول د ماشومانو په ژوند هم ډېر بد اثر کړی ده. له یوې خوا نه خو هغه څه چې دوی ته ضرور دي، د تغذیې په برخه کې، د خوراک پوښاک په برخه کې، هغه نه ورته رسېږي. له بل لوري بد چلند ورسره کېږي. مشران وایي چې موږ په بد وضعیت کې یو، نو موږ نشو کولای چې له دوی سره ښه چلند وکړو. دغلته تاسو څه ویل لرې؟
دقیقا افغانستان کې اقتصادي ستونزې دي. کوچنیان دپاره خو د ما په نظر باندې که داسې امکان ولري چې د ستونزو نه دوی لرې پاتې شي، خو اصلا امکان نه لري، ځکه چې هغوی هم د آزادي او ځینې مور پلار متاسفانه چې هغه یو قسم په دې وجه باندې چې قسم التماس ته عذر وکوي، خپلو ماشومانو سره بعضې مشکلات شریکوي، دا ډېر غلط کار دی. پلار ورته وایي زه فقیر یم، زه پیسې نه لرم، او خاصا چې کوچنیان بعضې څه خواهشات ولري، ما ته دغه واخله، ما ته دا واخله، دا ورته زما سره د پیسې نه شته. نو دلته به کوچنیان مقایسه کوي، مقارنه کوي خپل داخلي عقل کې، د خپل همصنفي د پلار سره، د خپل ملګري د پلار سره. هغه ته ولې دا شایقه دي، ما ته نه شي خسته، د ما پلار ولې غریب دی، زه ولې د زوی یم، زه ولې بل چیر، اکثره دلته منحرف کیږي. نو لومړی خو دغه کوشش وشي چې دغه ستونزې مشکلات البته نسبي انداز کې د ماشومان ورنه لرې پاتې شي، او که چېرته بیا دا کان ونه لري، نو بیا په داسې یو قسم انداز کې ماشوم ته قناعت ورکړ شي چې خیر دی، دا کوم کارونه چې دا د الله د طرف نه دي، موږ د الله بندگان یو، او دا کوم کارونه چې دا انشاءالله موقت دي، او دغه ستونزې چې دا به انشاءالله ختمیږي. ته به لویږي، یو وخت کې به داسې راځي چې ته به د موږ مسؤول کیږي، ته به موږ ته بیا انشاءالله چې د رزق او د روزۍ سبب به جوړیږي. ما ته یادیږي زما مور کونډه وه، زه وړوکی ماشوم وم، د موږ کلي کې یوه ښځه وه، هغه به د ما مور به ژړل، هغه به ورته وایي چې ژاړه مه، تور به دې غټ شي او د بوټو کړپها به خیژي. دا خبره زه ډېر ماشوم وم، دا خبر به هغه ګاونډۍ به زما کونډې مور ته به دغه تسلیت به ورته ورکول، او په دې باندې به هغه آرامول. نو کله کله زه مور سره ټوکې وم، د قدم خپل په ځمکه باندې ورته ووایم، ورته وایم چې دا د تور دې اوس غټ شو. نو هدف دغه دی چې هغه څوک چې په خبره باندې لږ پوه دي، هغه تسلیت ورته ورکړي، او البته همکاري دا خو یو حق دی چې همکاري ورسره وشي. نو د کوچنیانو سره داسې یو قسم تعامل وشي چې الاقل د کوچونی سره په جبهه کې مونږ غن شو ور سره واقع نه شو او وته داس قنات ورته ورک شي خیر دی شپه چې کله راځي حتما رون سهار راځي ان شاء الله رون سهار به راشي د مشکلات ستونزې به ختم شي دا به منځه ولاړ شي ته به لوی شي او الله مهربانه دی پلار به کار پیدا کړي یعنی په داسې دغه ماشوم چې دروغ هم ورته ونه وایو ځکه چې کله ماشوم ته دروغ وویل شي دا یو شرعي حذر هم دی رسول صلی الله علیه وسلم په مجلس کې صحابي وویو چا ته ماشوم ته ورته راشه لاس ورته موټه نیوله څه درته درکم بیا رسول صلی الله سلام ورته وایي چې ستا په لاس کې شی شته ورته وایي چې زما په لاس کې خرما ده وایي که چېرته ستا په لاس کې څه نه وایي او ماشوم ته دې وایي چې راشه زه څه درکم نو ته دروغجن نه حسابېدې نو ماشومانو ته دروغ هم ونه وایو ځکه چې موږ ورته الګو یو او هغې ته داسې موږ قناعت ورته ورکړو چې هغوی هم تشویق شي هم د هغوی دپاره داسې یو قسم تسلیت شي چې د هغوی ذهنونه آرام شي تر څو د دوی په ذهنونو د دوی په خلاقیتونو او د دوی په ابتکاراتو باندې بیا منفي تاثیر ونه لري.
بله، مور پلار او د کورنۍ نورو مشرانو ته عامه پوهاوی څومره لازم او مظلوم دی چې دوی په دې باندې پوه شي که نن د خپلو ماشومانو سره دوی مناسب چلند نه کوي، هغه ته درناوی نه لري، هغه ته داسې خبرې کوي چې د غل سن او عمر نه ډېرې لوړې دي، دوی څه ډول په دې وپوهول شي چې دا کار د تاسې مناسب نه ده او د کوچني ټول حیات تاسې خرابوي؟
ډېر اړین دی. زما خو داسې نظر دی چې په افغانستان کې د تات فرهنګ کوم وزارت چې دی هغوی یو پلان ولري، برنامه چې تقدیمېږي په تلویزیونو کې په رادیوګانو کې، او تاسو لکه د ازادۍ رادیو کې تاسو دغه برنامه لرئ، دا ډېر لوی کار تاسو کوئ چې دا هم پوهاوی چې دا ډېر زیات اړین زه بولم. همداسې پروګرامونه جوړ شي، همداسې سیمینارونه ورکړ شي. حتی زما خو داسې یو نظر دی که چېرته داسې امکان ولري مخکې دې نه چې کوم نجلۍ او هلک واده سره وکوي نو هغوی ته د مثال په توګه باندې باید ترینینګي پروګرامونه دي. دا ترینینګ واخلي یوه ځوان نجلۍ ده او یو ځوان هلک دی، د هغوی په دماغونو کې بغیر د مینې نه او بغیر د هغو مسایلو نه چې دوی په ذهن کې دي نور شی نشته راتلونکي دی دوی نه ګوري. متاسفانه داسې یو ترینینګي پروګرام دوی ته ورکړل شي او حتی د اولاد د تربیې په رابطه باندې دوی ته عامه پوهاوی باید ورته ورکړل شي. د هغې نه وروسته بیا دوی واده وکوي. حتی زما خو داسې نظر دی چې محکمه ورته اختنیکه ورته ور نه کړي تر څو دوی دغه پروګرام نه وي اخیستی، داسې د جهتونو سره هماهنګي وشي. ډېر زیات اړینې بولم چې خپله هم د خاوند او ښځه دوی خپل ځان هم د پوهاوی باید ولري. نن سبا الحمدلله چې معلومات شته، انټرنیټ کې هر شی شته او زموږ الحمدلله متخصصین دي او علما کرام دي او دا خبره باندې مطلب د خبره شته. د باندې صرف لک فوکس په کار دی او توجه ورته په کار ده. موږ متاسفانه چې افغانان ډېر توجه نه کوو د خپل علمي او د فرهنګي لوري ته، نو صرف ټول کارونه داسې یو قسم روان کړي چې بس توکلي بس روان یو او دغې قرباني همدغه بیا ماشومان دي. دغه عامه پوهاوی ډېر زیات مهم دی، ډېر زیات اړین دی چې موږ تاسو په دې باندې ټول په دې مسؤلیت لرو، حق دی چې موږ تاسو په دې باندې کار وکړو.
بله، اما پوهاوی خو تاسو په اړینتوب باندې خبرې وکړې چې دا ضرور دی، مګر په افغانستان کې اوس اما پوهاوی ورځ تر بلې کمیږي. مثلا تاسو رسنۍ یادې کړې چې په دې کې مهم رول لري چې خلکو پوهوي چې له کوچني سره څه ډول برخورد وسي. ټولنیزې رسنیو ته لاسرسی خلک نه لري، صوتي رسنیو ته، تصویري رسنیو ته، انټرنیټ ته دو ته لاسرسی ډیر کم سوی. دا وضعیت تاسو څومره خطرناک وینئ؟ کم داسې دوام وکړه او خلکو ته عامه پوهاوی ونه رسیږي، بیا به د کوچنیانو وضعیت په کورنیو کې څه رقم وي؟
زما نظر دغه دی چې رسنۍ باید کمی نشي، که زیاتې نشي الاقل دغه موجوده رسنۍ ده خو موږ تاسو وساتو او د دې سپورټ وکړو. حتی که ځینې رسنۍ اقتصادي ستونزې لري، نو هغه بعضې ملي تاجران او بعضې مؤسسات او بعضې هغه انسانان چې هغه د افغانستان دوستان دي او مینوال دي، د هغوی نه همکاري وغوښتل شي او نورې رسنۍ جوړې شي. خو مهمه دغه ده چې رسنۍ د ارزښتونو او د مبادئو د چوکاټ کې فعالیت ولري. د اطلاعات فرهنګ وزارت دونه زما جدي خواهش دی چې هغوی برنامه ولري په مسجدونو کې امامان صاحبان ادا مکلفیت لري چې هغوی صرف او صرف خپلو مختدیان ته جمع ورنکړي او هغوی درسي دي پروګرام ولري او همداسې استادان او پوهان او د څومره وسایل چې موږ تاسو لرو، نو د هر انسان د خپل منبر نه او د خپل کوم وسیله چې په لاس کې لري د دې نه استفاده وشي. او راډیو د مثال په توګه باندې زیات اورېدل کیږي، بعضې غرنیو منطقو کې هلته تلویزیون نه وي، نو راډیوي بعضې پروګرامونه باید جوړ شي او په تلویزیونونه کې چې څومره مسؤلین دي هغوی کاش کې دې ته خاص توجه وکړي. زما خو داسې نظر دی چې د اولاد سالمه روزنه دا یو قسم اجباري شي په دې باندې حقیقتا په رسنیو باندې، نو دغه پروګرامونه وي که دې لوري ته توجه ونه شي نو موږ تاسو وروسته پاتې کیږي. متاسفانه نړیوال رانه مخ کیږي. دا خو د هغوی سره سیالي یو ځل نه شي کولای. خدا چې متاسفانه چې د موږ تاسو په هیواد کې درې اساسي ستونزې د پخوانه ویل یا شته چې هغه جهل او ناپوهي ده او فقر او بیچارګي ده. د خېټې فقر دی، یو د دماغ فقر دی. نو دغه د دماغ او د عقل او د فکر فقر چې دی ډېر خطرناک دی. موږ تاسو ټول لاسونه سره ورکړو، یعنې په دې مسائلو کې زما په نظر باندې حکومت او رعایت او ټول افغانان په داخل کې دي او په خارج کې دي، په ښه نیت باندې، البته په ښه نیت باندې، ځکه چې موږ تاسو دغه ښه نیت ډېر زیات مهم دی چې انما ترزقون و تنصرون بنیاتکم، الله موږ تاسو ته رزق راکوي، نصرت کامیابي راکوي په ښه نیت باندې، چې موږ تاسو بغیر دې نه چې سیاسي اهداف لرو، بغیر دې نه چې نور څه مسائل ولرو، صرف او صرف د انسان جوړونه، دا زما کار دی. زه ډاکټر یم، طبیب یم، د هر چا علاج زده کوم، او هغه سره زه فکر کوم جوړ یم که نه جوړ یم، ورسره خو دا زما وجیبه ده چې د خپل پیغام ورته ورسوم، او دغه په ډېر جرأت باندې ورته ورسوم، او ورته ووایم چې که چېرته توجه ونه شي د انسان په جوړونه کې، نو دا موږ تاسو ټول د خطر سره حقیقتا مخامخ یو. انسان چې بې علمه وي، جاهل وي، او بې فرهنګ هم داسې پاتې کېږي، دغه نه یو وخت کې بدماش جوړېږي، دغه نه یو خطرناک انسان جوړېږي، نو هغه خپل ځان ته په خطر کې دی، او خپلې کورنۍ ته متاسفانه چې هغه خطرناک دی، او خپله ټولنه متاسفانه چې هغه تهدیدوي، خطرناک یو بم جوړېږي. دا د موږ تاسو شریک مسؤلیت چې موږ تاسو اولاد باندې توجه وکړو، دغه په روزنه کې، او کشران په ډېره مینه باندې، مشران نه د ټول شی واخلي، او مشران په ډېره مینه باندې تکرار نه وایم، هغه که خپل اولاد وي او که پردي وي، نو دا کوشش وکوي چې د هغوی استعدادونو ته وده ورکړي او هغه لوی کړي، چې د دوی د وسه رسېږي د الله د رضا په خاطر باندې، هغه ورته ورسوي، چې تر څو موږ تاسو ټول په یوه کښتۍ کې ناست یو، کښتۍ کې که چېرته یو سوری وشي، نو د هغه نه که چېرته اوبه راداخلې شي، نو ټوله کښتۍ ډوبېږي. نو الله دې نه کړي چې موږ تاسو ډوب نه شو. زه خو داسې وایم چې د موجوده وسایلو نه استفاده وشي، د څومره رسنۍ چې لرو کوشش وکړو چې رسنۍ زیاتې کړو، ځکه ضرورت ورته لرو ډېر زیات. دا که چېرته رسنۍ زیاتې شي، او رسنۍ تشویق شي، او رسنۍ وهڅول شي، دا خو یو مهم کار دی، او دا مهم ګام دی، او دا کار باید وشي. د کوچنیانو لپاره د مثال په توګه باندې ډایرکټ بعضې پروګرامونه چې هغه مباشرتا د ماشوم سره ارتباط لري، بعضې کارتوني پروګرامونه، بعضې نور د دوی د استعداد لوړولو لپاره، د ماشوم د مور او پلار دپاره، او د هغوی د کورنۍ د مشرانو لپاره، د هغوی د عامه پوهاوي لپاره څومره توجه شوي، دغه توجه ضعیفه بولم، دغه توجه باید زیاته شي.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
الله تاسو وساتي، مهرباني.
درن دوستانو، داو د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې ماشومان سره د ښه چلند او هغو سره د درنوي د ارزښت پاکله خبرې وشولې. لمون سره میلمه و د ټولنیزو مسایلو او بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت. تربیه فرزه کې چې است علامه مال او ملګری.
کشپ میں د توب میں دیوے درنا توب میں دیوے مخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپاگ نوی
ازادی راڈیو چلی رویش ساتا
پسحت میں چلے پسحت میں خندلے جی پسند پر تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
دنیا کی سوک میں تلاش ناشتا سمینا محبت نفاشتا پر ہر لڑکی ٹکور دل ٹکڑوا بل میں چتر ہر وقت قربانی دونو او ہم پشاند سپیلنی ترلو کی دلو ننہا غپ دے بریخنا پتی سلے کے پدے طوفان پدے گلے کے پدے خوشو زنگلوں کے پریشان سروہل بروہل دار
آزادی میلمه
ده آزادی میلمه دی خبرونه تمو زنوری اس نوری هر کلای کوم دی خبرونه تمو داسه او څوک میلمه کړی دی چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ میلمه نه ده انار ګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو ښځو ته مرستې رسوي. اغلی زیرک خبرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنئ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، بیا د دغه راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلی یم او فعلاً دغلته اوسېږم. یعنې ما تر دولسم پورې مکتب ویلی ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلی ده. په مکتب مې د علی مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه ده په پکتیا کې، دغه په لیسه کې ما تر دولسم پورې خپله زده کړه سرته رسولی. بیا پوهنتون مې د زمزم پوهنتون کې د ډیپلوماسي بخش کې ما پوهنتون دلته ویل دي پکتیا کې، او ما په پکتیا کې په څوارلس ولسوالیو کې مختلفو کلیو کې ما خدمت کړی د ښځو لپاره.
گردیز کی
دا ټول په ګردیز کې، یعنی په کومه سنه کې زما خپل دولسم سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې وو. ډېره یو ښه دوره وو. پوهنتون مې د اوس ویلي دی. بعد له هغې نه هغه هلته خو یعنی دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه، هغه یعنی ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې دغه امارات اسلامي کله راغله په 2020 کال کې، په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې وو. بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په امارات کې وویلي. هغه هلته مې لیک دسي اخوا دي خو بس مشکلاتونه وو، خو موږ کوشش وکړ چې هغه دوه سمستره ووایو. او بدبختانه بدبختانه سه مایوسه په ډېر څه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځان سره لوړ زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو داسې اوس افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه. ولې په دې سیمو کې اقتصاد ضعیف و، او نو د کور څوک نه اوس کار کړی وای. ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپله دولت کې وظیفه لرله، یعنی تاسو ته بهتره معلومه ده سم مخکې هغه کسان چې رشوت یې نه خوړل، غلا یې نه کول او د خلکو حق یې نه خوړل. یعنی د یو سړي منصب معاش د هغې روده ډګروالي و، دومره معاش یې نه و. د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه څه کوي. ما وغوښته چې دولسم مې خلاص کړی و، ما غوښته چې زه وظیفه وکړم، یعنی وخت مې نه سو پیدا کوي. بیا په اخر کې مې تصمیم ونیول چې اول کې خو دغه دولسم اسناد چې هر چا لرل هغه ډېر دسې یعنی مخکو که نه، دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل چې دا دولسم پاسه ده. ورو 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 یعنی هغه لیسانس مهم شو، باید څوک هر څوک لیسانس سوي، باید ماسټري ولري، دکترا ولري. ما هم غوښته چې زه باید پوهنتون ووایم، ولې په دې چې زه زما قوي نه یي، زه نور نه شم کولی چې وظیفه وکړم. یعنی که نه سې دسې وګوره، د اسناد نه مغه تجربې کاري ډېر ښه یي. ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه و. بیا ما دا اقدام وکړه، ما پوهنتون وویلې. هغه پوهنتون مې شپږ سمستره وویل، دوه سمستر پاتې شو، لږ ګډوډي وو. اوس امارات څه راغله، بعد له هغې نه سې بیا پوهنتونونه شروع سو. بیا هغه کوشش هم وکړه چې هغه دوه سمستره نور هم ووایو. نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی، په پوهنتون خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون د اوسم فعال ده؟ دلته مو کومه رشته ولوسته؟
یعنی ټول خود کفایي پروژې دي چې موږ په ساحه کې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره. مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي، ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي چې موږ مثلا څومره حق لرو، څومره حقوق لرو. موږ باید څه وکړو چې موږ په خپله پښو ودرېږو؟ زه دغه پروژې سي د خود کفایي لپاره.
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري. آیا دوی په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي؟ دا یوه جالبه موضوع وه. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل ایکس پاڼه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ، کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي، کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو چې موږ او تاسو وایو کلیوالې ښځې خو څه کوي، یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې څه حق لرم که نه. ښځې خو پوهېږي، ولې په دې اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی، ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني او مثلا اوري که نه. جمهوریت کې خو چې بعضې برنامې به وو، مثلا د مور ورځ به وو، د معلم ورځ به وو، د ښځې ورځ به وو. موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې، دلته لوی تالار و، موږ به ښځې دعوت کولې، ښځو ته به م توفیه ورکول. مثلا ښځو ته به م چې تاسې دا حق لرئ، مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري. یعنی هر څوک په دې باندې پوه وو چې زه څه حق او حقوق لرم. خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې، د کوم حقوق اسلام ورکړی دی هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر که نه. خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پوهېږي، یعنی و ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
بل تاسو ویل چې ډېر کلونه مو کار کړی، کوی شي وایي چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکوونکي پاتې شوي یاست؟ او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بېوزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بېوزلو خلکو سره؟
په دغه څوارلسو ولسوالیو، په لرې پرتو ولسوالیو کې ما د بېوزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړی. 2004 نه را په دېخوا موږ دغه ښځو سره، د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو، د بېوزلو ښځو، د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی باید وکړو. په دغه 2004 نه را په دېخوا په د مختلفو ولسوالیو کې، په کلي لرې کلي بانډو کې موږ ښځو ته د ښځو لپاره فعالیتونه لرلي او د ښځو لاسنیوی هم کړی.
په کومو برخو کې مثلا کولی شو چې ووایي څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې یې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه. پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته کوم. لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي، هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې دا بل مېړه بل واده وکړي. که لس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کینی، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول، ګرځېدو بس دغه خور مثلا چې ضرب لري، مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله، مغونه جوړول. مثلا کدی سی یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور دسی عاید نه لرله، موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی. مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، غواوې هم ورکړی دي، چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی، چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه ساتنه او روزنې په باره کښې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پرې وساتې، هغه باقي مانده شودې مستې سوي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پیل کړي. یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو.
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړي لوی یو دفتر دسه تقریبا د 20 کاله کېږي چې دای فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې. یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې سوې، کارونه یې وتړل شو، خو ټیلو هغه پروژه ده که نه سې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار یې شفاف ده، هغسې سروې کوي اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالته راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان در کوم، زه د دې پلوی یم، زه دې طرفداري کوم. ولې په دې سیوه ښځه په کور کښې هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې سه هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور سي د دغسې ښځو نه باید لاسنیوی وسي او د دغه کار باید ملاتړ وسي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دا ما عادت ده که نه، تبعیض هېڅ خوند نه راکوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند یې مخکې کار لرله، معاش یې اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت یې لرله، کوم بل کار یې لرله، اوس یو شی هم نه لري. هغه هم نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول معاش هغه کسان خو سې پیسې یې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، هسې نه یې لرله، هغه بېخي په صفر کښې صرف ده. یعنې اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کښې د هغه کناري نه لري او کوي نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کښې صرف ده. ټول مرستو ته ضرورت لري، کومک ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د داسې کسان دي چې 5 زمانې په کور کښې دي، 6 زمانې په کور کښې دي، بس عاید نه لري، هغه کوم
یو دا چې ډېر مستحق دی، یو دا چې ډېر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چا ته مرستې ورورسوئ، هغه لومړیتوب چا ته ورکوئ؟
مثلا یتیمان لري په کور کښې، بېوزلې دي، نارینه نه لري، هغه ډېر مستحق دي. په اول قدم کښې باید د هغو لاسنیوی وسي، د هغه کسانو سره باید مرسته وسي چې هغه په کور کښې سرپرست نه لري، یو نانور د کور نه لري، د هغو سره باید په اول قدم کښې مرسته وسي، کومک وسي.
دومره موده کې چې تاسو په تېره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو ته داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدا اوس تاسو سره غږېږم، ماته بېخي ژړا رسي. یعنې دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره د ټولې شمېرې دي، یعنې ټولې ما ته د کور نه وایي. تاسې باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کښې ناست وو، تحولات راغله، بعد له هغې موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کښې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو، ګډ ور شو کار که نه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو د هغو نه هم نظارت کول، سایا موږ دا سروې کړی وو، دا خلک په جای دي که نه دي، چې موږ بېرته هغه دوی سره هم څه تعهد کړی وو، موږ په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو د دوی کورونه هم سروې کړل. قسم ده که نه، دغه هره ښځې به داسې د خوشحالۍ نه به داسې ټپو له به ژړل، چې خو دا امید بېخي نه لرله چې تاسو به بیا راځئ چې موږ پوښتنه کوئ. یعنی دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو، یعنی بیخي ټول موږ ته د سیسویل کا خواندې مندې قسم داری وای په څنګه وکي پښتنه وکي څه اوس خو نه راځي، اوس خو د موږ پښتنه نه کوي که څه ځان سي کنه هر و دوی خپل د موږ پښتنه کوي دومره صمیمي دي د خلک
ډیر ښه. اغل زیرک تاسو کار واقعا هم د ستاینې وړ دی، پلر کلیو باندو کې چې مثلا تاسو دغه د پټیر باندې خزو لاس نیوي کوي مخکې تاسو که هم لنډه یادونه وکړه د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپک ماشومان لري، کوي شي راته وای چې ماشومان مو غټ دي زده کړې کړي دي یا کوي؟
وونو لري سبز دا کلی کلی دی، یو زوی مم دا زمزم پانتونی ویلی دی سارن والی او قزای ویلی، بل زوی به دی هغه کو پرتیس دندانه ویلی، او بل زوی می تولسم نخلاص وی او کل پانتونی ویل ادبیات دری و د ډیرو مشکلات اقتصادي مشکلات د وجه نه در یو دوه هفته کیږي چې دوبۍ ته می لګلی په ویزټ باندې ته ویزا لګی هغه کار کوي نو بس مجبوریتونه نه کېږي سهارم نه یو فامیل درپسې بیا نه کېږي او لورکۍ مې سدا غیول لورکۍ مې دولسم نه خلاصو د بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاصو یو کال پانتونې وویل چې دغه هغه خپل انتخاب یې سو ژورنالیزم یو کال پانتونې مو ویل بعد لږه نه پانتونونه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس مې ورته ویل سه ولو چې کله ته په کور کې دغه څه به سرنوشت پاتې کېږي نو دا څه د سزده دی هغه دم له زړه وځي اوس دلته شخصي پانتون د رڼا په نوم سره قابلګي او نرسنګي د پیرته مې په یقې کې اوس ورته داخله وکړه اوس هغه پانتون وایي
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړله دوی څه غوښتل چې کومې رښتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي محرومې دي؟
دا یو لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو او دا بله لورکۍ مې سجامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی د بس د نظامي هغه سره علاقه لرله دی ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم نو اوس دا بله برس مې ورته ویل معلومات چې تا ته به هم دغلته ثبتنام وکړم ته به هم دغه زمزم ووایي دی ویلې چې زه زمزم نه وایم او زه بس کله خدای یو رحمې زه بیا افسري وایم هلته سره څه وکړه
نن خپل خواخه ته د پریخي دي چې هرڅوک هرڅوک په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوار لسو ولسوالیو ګرځیدل یاست او دغه د ټی ال او سره چې تاسو کار کوي په دومره کلونه خلکو ته مرسته رسولې دي په تیرې بیا غبي وزلو خزو او کندو ته مخکې مو چې دا مرسته رسولې او اوس چې رسوي آیا په مرستو کې په دې ورستیو کې کوم کمښت راغلی دی نشي کولی چې په ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیرې بیا له دغو بېوزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولی آیا هماغه ډول مرستې ورسوي؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده او بل موږ هم د سپاه آزادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړو دوی د کارونو نظارت وکړو دوی لیدنه وکړو شاید دوی نور څه غواړي مثلا څه تقاضا ولري هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړې موږ ته یغونه نظارت وکړو څه وایي ګور شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي واقعا کمښت راغلی ولی په دې څه اوس ډېر موسسات کم څه کنه
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تیره بیا د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بېوزلو هغه برخې مو ځانګړې کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي مثلا هغه کومې برخې دي؟
بالکل موږ بالکل دا په نظر کې نیولې ده موږ ما وویل کنه چې موږ سروې کوو مثلا یو چاته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو سروې کوو موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مځکې کمې دي د خلکو په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده کنه موږ دا په نظر کې نیولې چې په هغه غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي مثلا هلته چهارمغز دي هلته زنغوزي دي چې یعنی قیمتي میوه ده موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولې دي خلکو ته ولې په تیلوغ د ډېر وخت کې فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګي دلته تربیه کړی دي انجینران و تربیه کړی دي بعد له هغې نه ولسوالیو ته وړی دي په خلکو باندې م توضیح کړی دي یعنی تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز چې موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي چې موږ اوس ورسه وګورو د هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري د تیلو ته توضیح کړی د چهارمغز لري مثلا کومه مځکه څه شګلینه ده موږ هغې ته په نظر کې نیولی د بادامو باغونه مورته جوړ کړی دي مثلا سوق د سبزی لپاره مزک لري مګه خلکو ته سبزی ورکړي، مثلا د خزینه لپاره د کچن ګاردن یا باغچې خانگی سوی دغه لپاره سبزی په نظر کې نیولې دي. په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړې د خلکو نه ملي، مثلا ته کوم کار کوي سي، باغ غواړي، مدري غواړي، سبزیجات غواړي، هر څه چې دوی خپل تقاضا کړي دا موږ هم راسته ورسره کړل.
ډیره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډیره زیاته تقاضا د دوی سره د زنانه، خصوصا زنانه زیاتره د مالداري سره علاقه لري. مالداري سره او مرغداري سره دغه سره علاقه لري.
نتیجې مور کړې ده، مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړې دي، که فارمونه مورته جوړ کړي وي یا د چرګانو یا مثلا د غواګانو اته مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم ورسره د مرسته کړې دي.
تاسو باور وکړئ نورې سبې موږ راتلونکي پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه دې موږ ختم شوې ده. بله ورځ کابل نه راغلی و دغه بسلان سروې او انلاین سروې کوله، بیا څه لاړم. تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه مېږې ورکړلې وې، کنه اوس یې هغه دوه دوه مېږ ونه چې سره میتر جوړې کړی، بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه. دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه مېږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچي زېږوي، خزینه وي، موږ ساتو د هغه بېرته هغسې موږ ته مېږه سي غټ سي او نور بچي وزېږوي او که نر وي موږ یې خرڅوو، مثلا په هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو. یعنی خلکو را میتر جوړې کړی، مثلا د دوه میګو نه یاري ولس میګي دولس میلې میګي اته میګي تر جوړې کړې دي. او غوام څه ورکړې و تاسو باور وکړئ چې هغه غوایې که خرڅه کړې ده یا مثلا وخت تیر شوی دی اوسه یې ساتلې ده، یا مثلا هغه غوایې خرڅ کړې ده د هغې په عوض باندې میګي اخیستې هغې د هغې نه سودنې جوړې کړې دي. یعنې ډېره ګټوره و دغه
تاسو پکتیا کې فعالیت ممامل تسر ترسولی ده. پتیر جمهوریت که هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې، په ځینو نور برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ، چې ووایه اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې مې کار کړی، د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده، چې مثلا انتخابات یعنې څه ګټه لري، مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي. د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ترینینګونه ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپله 9 کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی، په یو کور کې سزت للی، مثلا تاسو باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم جندر په بخش کې زما کار کول، جندر افیسر وم، چې نارینه و ښځه و خاوند و په کور کې، دوی خپله لور ورکړی و، حتی ښځې تر خبر هم نه و چې دوی ما کېنه مال ولې د لور په دې څه نه ده څه د پلار حق لري، آیا د ښځه په کور کې حق نه لري؟ دا یې مور ده، د تا نه د دې حق ډېر ده، ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله، تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ د هغې ښځه او مېړه په ژوند کې دومره تغییرات راغله، که نه څه دا خپله منګل و اخیر څه تللی و منګلو ته تللی و، ماته د منګلو نه چهارمغز را وړی و. یعنې تا د ترینینګ په باره کې یا تا د هغه خبرو په باره کې له برکت یې موږ په کور کې ډېر تغییرات راغلی، نو دا غیتا شیرینی ده.
دا تاسو د جندر یادونه وکړله، د جنسیتی برابری پخوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغییرات راغلی دي په ټوله کې. کوای شي چې د سی راته وای چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي. نورې صاحب ګوره، دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه، په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي، یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده. نور ښځې مثلا هغه مخکې څه مثلا ښځې بتلې په یو پروګرام کې به یې ګډون کول، کار به یې کول، خپل وظیفه به یې سرته رسوله، اوس هغه نشي کول. یعنی د ښځې حقوق اوس بېخي د پخونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه و، اوس بېرته هغه ظلم په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځو باندې ده. مخکې خو به موږ ترینینګونه ورکول، نارینه به هم کېنوله، دوه وروره دا د تا حق ده چې مثلا یوه ښځه چې راځي، مثلا ته وړو ته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو حیوان نه ده چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنی مخکې به موږ تلو، تبلیغ به هم کوله، دوی سره به غږېدو، ډېر تغییرات په خلکو کې راغلی.
ستاسو تجربه ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي؟ په ټولنه کې موږ دغه دود و دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي، د دغه وضعیت بدلیدو لپاره آیا خبردانه وی چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړي؟
نوري صاحب، ما زه تاسو سره نظر یم کنه د نارینه او فکر کې څه غلط را دي. دوی نارینه غلط څه ورکړم ته فکر وکنه، چې دوی په مازغه کې پیچکاری شوی کدی نارینه نارینه ته معلومات ورکړ سي، دوی ته ترننګونه ورکړ سي، نارینه څه وایي خزي منی
هم دا خبر مکو. هغه د دومړنی انتخابات چې د کډیج د ولسمشری انتخاباتو کډیج ولسی جرګې لپاره انتخاباتو په تیر وغو کې، نو د انتخابات سره دا موضوع ډیر راپورته کېدل چې خزو ته هر څومره آگاهی ورکول شي بیا هم تصمیم نشنی ولې هغه نارینه ده. حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي وایي چې شاته باید رایه ورکول شي، تر دې حدا پورې حتی فرد نشي کولای. نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
کار کوله کنه برا د سیناریونه اوس اته د خزینه او کارتونه به ټولول د سجمی دا به ول په خپل خواخه به ویل سه دا مثلا نیمه د کورنۍ د خزو کارتونه دي دوی اجازه نه لري. خو د دویم ځل لپاره چې هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسو دوی ته معلومات ورکړي نه ډیر خزي په یوه تاسو باور وکړي چې د خزي وسې د لری پروتول سوالې نه به خپل د درای سنټر ته ځان رسوله.
بله،
دوی ویل سه نو د خپل خواخه باندې درای ورکو هغه یوانی منارینه و سیده یوانی مو زور واک وس مثلا ما خزه د سره کوم وزې زم د دوی پارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جید دوی را ز خپل ورکم په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر کوښ و ډیر خپل کې پاسه خپل براتله هغه راګری محل کې خپل راي ورکول.
مېرمن زیرک، تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په جون کې لازمي وی چې هغه ورسته په یو خوږی خاطرې باندې بدلیږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلیږي، د سل لحظو سره مخامخ شوی یاس؟ یعنی خوږه خاطره د سل لري
شخصی پنتونونه مو ویلې پیسې مرکړه، نو دا څنګه دا غیمه خواري ټوله پاسو
دا ترخه
خاطره
دا خو ترخه خاطره
دا دا نه دا خوږه خاطره ده. څه کله یې موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ کنه د مدیریت نه چې په تاسو باندې زه او زیرې کوم پښ پښتانه سي تاسو پوهنتون بیرته شروع شو. یعنی ډېره خوشحالي ځای اوس موږ یعنی امیدواري دې موږ پیدا شو. بس کله چې موږ پوهنتون خلاص کړ اسناد هم لا نه واخیستې چې بیرته بندیز ولګېدلو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره وویل.
بله بله، مېرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې. که په آخر کې داسې نورو ښځو ته پیغام لري په تېره بیا هغه چې تاسو د فعالیت سره تړلی دي، تاسو یې لاسنیوی کړی دی او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپله په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي؟
دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي. هغه حق چې اسلام ورکړی موږ هغه زیاتر د بس وسیسو ښځه حق غواړي اوس غواړي اروپایي حق وکړو. نه نه نه، موږ حق اسلام چې موږ ته راکړی چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایط چې دوی هغه خپل حق حقوق لاسته راوړي دوی ته ډېر شی ده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرات وسي، با همت وسي. افغان ښځې باید خپل جرات او همت له لاسه ورنه کړي. بس کمرو خو هغه به د الله له طرف وي.
ډیره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ د ازادي ملما، او تاسو ته د نورو بریالیتوبونو هیله کوو. په دې هیله چې همدغه چې د بېوزلو ښځو د کونډو او روندو لاسنیوی مو کړی دی همدې کار ته دوام ورکړي. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته.
grana zwani chithi rashi pya narazi mayena په زنه می خرجو.